درنو دوستانو السلام علیکم د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په فایل کې مو زه اجمل اند هر کله کوم په دې هیله یم چې یو ښه خوشاله او آرام ورځ به مو پیل کړی وي. ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه دو ل شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په غنو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه واضحه توګه اوریدل کیږي. د تل پتیر د نن خبرونه هم له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې پیلو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان جمهور ریاست وای په نن سبا کې به د طالبانو 200 بندیان هم د حکومت له زندانونو آزاد شي. په افغانستان کې د ناټو د ماموریت ملکي استازي له طالبانو غوښتي چې تشدد پای ته ورسي څو د سولې خبرو ته لار هواره شي. او د ایران د ملي امنیت عالي شورا وایي د نتنس فاطمي بټۍ کې د وړمې ورځې پیښې علت د تحقیقاتو په نتیجه کې په دقیق ډول روښانه شوی. خو د دې شورا ویاند د جمعې په ورځ وویل چې د ځانګړو امنیتي دلایلو له کبله د دې پیښې د علت او جزئیات اوس نه په ډاګه کوي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې د افغانستان په اړه. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې په نن سبا کې به د طالبانو 200 بندیان هم د حکومت له زندانونو خوشي شي. د قطر د موافقې له مخې د بین الافغاني خبرو له پایل مخکې افغان حکومت باید د طالبانو 15,000 او طالبان باید د حکومت 1,000 بندیان آزاد کړي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې د یک شنبه په ورځ به سلګونه نور طالبان هم خوشي شي. خغل سیدی کی وای دا یک شنبه پروس په 200 طالب بندیان خوش شي. دا اقدامات د دې لپاره کیږي چې د طالبان او امریکا د سولې موافقه وروسته طالبان مستقیم خبرو ته چمتو شي. خغل سیدی کی دا بندیان شمیر ونه خو چې د حکومت له زندانونو خوش کیږي خو هیله څرګنده کړه چې طالبان بل د اقدام وروسته د سولې د بین الافغاني خبرو پایل ته چمتو شي. افغان حکومت تر اوسه تر 3,000 روسیات طالب بندیان له زندانونو خوش کړی دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي طالب مشرانو او امریکایي چارواکو په افغانستان کې د سولې لټینګه وروسته د متحده ایالاتو د پانګونو په اړه خبرې کړې دي. زلمی خلیلزاد پر ټویټر په یو بیان کې ویلي په دې کتنه کې چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر او د امریکا د نړیوال پرمختګ د مالي شرکت د مشر آجم بولر په ګډون په دوحه کې وشو په افغانستان کې د امریکا او قطر د ګډو پانګونو پر احتمال خبرې وشوه. طالبانو هم خپل خوا په یو بیان کې دا کتنه تایید کړې او ویل دي چې د په خبرو کې د افغانستان د راتلونکي اقتصادي ودی بیا رغونې او پرمختګ او په دې برخه کې د بولر پر اقتصادي پلان نو طرحو بحث وشو. په افغانستان کې د ناټو د ماموریت ملکي استازي له طالبانو غواړي چې تشدد پای ته ورسي څو د سولې خبرو ته لار هواره شي. سټیفانو پونتي کورو په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون ماښام یې پر ټویټر خپور کړی ویلي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر سره یو ځای د افغانستان د سولې په اړه په بروکسل کې د ناټو عمومي منشي او نورو چارواکو سره په کتنه کې خبرې کړي. خغلی پونتي کورو وایی دا طالبانو حملو دا سول دروانو خبرو پر وړاندې لوی خان جوړ کړی دی. خغلی پونتي کورو وایی موږ د افغانستان د وضعیت په اړه بحث وکړ. د طالبانو روان تشدد باید پای ته ورسیږي. د دوی دا کار د منلو نه دی ځکه دا د سولې د خبرو د پایل په وړاندې وستونزه او خنډ جوړوي. د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازي زیاته کړې چې د افغانستان د روان وضعیت په اړه د شمالي اتلانتیک شورا ته هم معلومات ورکړل. د اقتصادي پرمختګ په چارو کې د افغان ولسمشر ځانګړی استازی محمد یوسف غزنفر پرون په حق ورسید. ولسمشر غنی تیر مخام په یو بیان کې ویلي چې د اقتصادي سوداګریز پرمختګ او د بیوزلۍ د کمولو په چارو کې د ځانګړی استازی په کووید-19 ناروغۍ د اخته کېدو له کبله ومړ. خغلی غنی د نوموړي پر مړینه خواشیني څرګنده کړې او ویلي دي چې یوسف غزنفر د افغانستان د آبادۍ او له بېوزلو خلکو سره د مرستې لپاره جدي کار کړی و او مړینه یې د هېواد او نظام لپاره لویه ضایع بللې. په پاکستان په شمال ختیځ کې 22 سکان چې د مذهبي مراسمو لپاره روان و پرون هغه مهال ووژل شول چې یو اورګاډی د دوی له بس سره ولګید. د چارواکو په وینا پیښه د پنجاب ایالت په شیخپوره سیمه کې شوې. پولیس وایي دا سکان د پیښور اوسیدونکي وو چې د نانکانا صاحب په نوم د سکانو یو زیارت ته روان و. رسنیو د شیخپورې سیمې د پولیسو په حواله رپورټ ورکړی چې په دې بس کې شاوخوا 6 مسافر سپاره و. په ځینو رپورټونو کې ویل شوي چې د پیښې ټول قربانیان د یوې کورنۍ غړي و. په پاکستان کې د اورګاډو او له اورګاډو سره د موټرو د ټکر پیښې ډېرې کېږي. د ایران د ملي امنیت عالي شورا وایي د نتنس په تومي بټۍ کې وړ ورځنۍ پیښې علت د تحقیقاتو په نتیجه کې په دقیق ډول روښانه شوی. خو د دې شورا ویان کیوان خسروی پرون وویل چې د ځانګړو امنیتي دلایلو له کبله د دې پیښې علت او جزئیات اوس نه اعلانوي، خو په مناسب وخت کې به په دې اړه معلومات ورکړل شي. د ایران د اټومي انرژي ادارې ویلي پیښه د پنجشنبې په ورځ د نتنز اټومي بټۍ په یو صنعتي ساحه کې چې کار پرې روانو شوي او وروسته د نتنز د والي له قوله په رپورټونو کې ویل شوي وو چې هلته اور لګېدلی. خو د رویټرز خبري اژانس د دریو ایراني چارواکو په حواله رپورټ ورکړی چې وایي د دوی په باور په دې ودانۍ کې اور د سایبري حملې له کبله لګېدلی، مګر دې چارواکو چې نومونه یې نه دي یاد شوي شواهد نه دي وړاندې کړي. او ولسمشر پوتین د روسیې په اساسي قانون کې د اصلاحاتو هغه فرمان چې له مخې د تر راتلونکو 14 کلونو پورې په واک کې پاتې کېدای شي توشیح کړ. د دې پارلمان له مخې په اساسي قانون کې اصلاحات له نن څخه نافذ دي. دوستانو تاسو خبرونه له ازادۍ راډیو نه واوریدل. زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبری مجلې ته غوږ کیږئ. د ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 د ماښام تر 8 پورې په منځنۍ صفحه 12.9 اوریدلی شئ. زموږ د ویبپاڼې له لارې ازادي راډیو .com له لارې هم زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدلی شئ، او هم دا خبرونه او نور رپورټونه له نور تفصیل عکسونو او ویډیوګانو سره کتلی شئ. ازادي راډیو .com مو د ویبپاڼې پته ده. وړاندې په دې خبرونه کې اورئ، افغان حکومت په افغانستان کې له فعالو تروریستي ډلو سره د طالبانو د اړیکو په اړه رپورټونه تاییدوي او وایي چې دې ډلې لا هم د امریکا سره لاسلیک شوې هوکړه او په دې برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړې. له نن څخه 70 پخوا په دې ورځ د ازادي اروپا یا ازادۍ راډیو تاسیس شوه. هماغه وخت دې راډیو د کمونیستي بلاک هیوادونو ته چې آزاد معلومات او د بیان ازادي پکې منع وه خپرونه کولې. خود شوروي اتحاد له پاشل کېدو او د کمونیزم له منځه تلو وروسته ازادۍ راډیو یو شمېر نور هیوادونو ته هم خپرونه پیل کړې. د افغانستان لپاره د دې راډیو د څانګې د یو پخواني کارکوونکي هاشم مومن سره د ازادۍ راډیو د ویایمې کالیزې په مناسبت مرکه لرو. همدارنګه به واوري چې د افغانستان د پلټنې اداره وایي د کرونا ضد مبارزې لپاره د بودیجې مصرف کې د فساد اړوند ټول تورونه څېړي. د لویدیځو ورځپاڼو ته به کتنه ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د ایران امنیتي چارواکي وایي د دې هیواد د اټومي پروګرام په یو مرکز کې د وړمې ورځنۍ پیښې علت معلوم شوی، خو جزئیات به وروسته روښانه کړي. افغان حکومت په افغانستان کې له فعالو تروریستي ډلو سره د طالبانو د اړیکو په اړه رپورټونه تاییدوي او وایي چې دې ډلې لا هم له امریکا سره په لاسلیک شوې موافقه کې په دې برخه کې پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. د چهارشنبې په ورځ پنټاګون په یو رپورټ کې وویل چې د القاعده شبکه او نورې ترهګرې ډلې په افغانستان کې اوس هم له طالبانو سره اړیکې پالي او پر امریکایي او نړیوالو سرتیرو حملو ته لیوالتیا لري. د جمهور ریاست ویاند وایي چې دا کار د سولې بهیر زیانمنولی شي. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان حکومت له طالبانو غواړي چې له امریکا سره د سولې د موافقې پر بنسټ له بهرنیو تروریستي ډلو سره اړیکې پرې کړي. د ارګویان صدیق صدیقی تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د امریکا د دفاع وزارت هغه راپور تایید کړ چې وایي طالبان په افغانستان کې له القاعده او د دې شبکې له متحدو ډلو سره اړیکې پالي. طالبانو له امریکا سره د سولې په موافقه کې چې د روان میلادي کال د فبروري په 9 نیټه په قطر کې لاسلیک شوه ژمنه کړې چې د القاعده شبکې په ګډون هیڅ نړیوالې تروریستي ډلې ته به د افغانستان له خاورې پر نورو هیوادونو د حملو اجازه نه ورکوي. ښاغلی صدیقی خبرداری ورکړ چې که طالبان له دې موافقې سره سم پر خپله ژمنه عمل ونه کړي نو ښایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره روان بهیر زیانمن شي.
اطلاعات نهادهای استخباراتی ما از نقاط مختلف کشور هنوزم گزارش ها از حضور
لبیلابیلو سیمو زمونږ د استخباراتي ادارو راپورونه ښیي چې بهرني جنگیالي د هیواد په بیلابیلو سیمو کې لا هم شته دي. موږ له طالبانو د هغې موافقې عملي کول غواړو چې له امریکا سره یې لاسلیک کړې ده، او یوه غوښتنه یې دا ده چې له بهرنیو تروریستي ډلو سره اړیکې پرې کړي، خو که دا کار ونه شي نو وروستي راپورونه د تاوتریخوالي لوړه کچه او له القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو سره د دوی اړیکې د سولې بهیر زیانمنولی شي. د امریکا دفاع وزارت د چهارشنبه په ورځ کانګرس ته په خپل نوي راپور کې وویل چې طالبان لا هم د هند په نیمه وچه کې د القاعده شبکې له متحدو ډلو سره نږدې اړیکې پالي او ګډ کار ورسره کوي. په دې راپور کې چې د 2019 کال د ډسمبر د لومړۍ او د 2020 کال د مارچ د میاشتې تر پایه پیښې رانغاړي، همداراز راغلي دي چې د هند په نیمه وچه کې د القاعده شبکې څانګه په منظم ډول د طالبانو ملاتړ کوي، د افغان حکومت د کمزوري کولو لپاره له طالب جنګیالیو سره په بریدونو کې مرسته کوي، او لا هم په سیمه کې پر امریکایي سرتیرو او د لویدیځ پر اهدافو حملو ته ناپایه لیوالتیا لري. د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي د پنټاګون د دې ارزونې په اړه ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبان له القاعده او څو نورو نړیوالو افراطي ډلو سره په ائتلاف کې شامل شوي دي.
داسې ښکاري چې د طالبانو یو شمیر ډېر مهم افراد د القاعده د غړو سره همکاري کوي، او اوس په تازه وختونو کې دوی داسې یو مشترک ائتلاف باندې کار کړی چې په هغه کې القاعده، داعش، حقاني شبکه، لشکر طیبه او جیش محمد دوی ټوله په ګډه سره کار کوي.
ښاغلی اعظمي هم د ولسمشر د ویاند او نورو څارونکو په څیر په دې باور دی چې د طالبانو او القاعده اړیکې د افغانستان د سولې بهیر ته زیان اړولی شي.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د پلټنې اداره وایي د کورونا ضد مبارزې لپاره د بودیجې په مصرف کې د فساد اړوند ټولو تورونو او پاکستان ته د مصنوعي ساه اخیستنې دستګاه او د قاچاق اداو په اړه به دوی څېړنې وکړي. فیروز عزیزی له کابل له نور تفصیل سره.
له کورونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې د ځنګړې سوې بودیجې د فساد او پاکستان ته د مصنوعي ساه اخیستنې دستګاه او د قاچاق په اړه محمد اشرف غنی د افغانستان د پلټنې ادارې ته لارښوونه کړې چې د غیداوي وڅاري. د پلټنې ادارې مشر غزل حارث د پنځمې په ورځ په کابل کې د یو خبري ناستې پر مهال د غیداوو د څېړلو لپاره له خلکو، مدني ټولنو او رسنیو غوښتنه وکړه چې په دې اړه ورسره اسناد او شکایتونه شریک کړي. هغه ژمنه وکړه د ادارې فساد له راپور کونکو به ملاتړ وکړي. نوموړی دا هم وویل د ولسمشر د حکم له مخې چې دوه ورځې مخکې صادر سوی د پلټنې ادارې ته یې صلاحیت ورکړی چې د کورونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې د بودیجې په مصرف کې د فساد، د ادا او د مصنوعي ساه اخیستنې دستګاو، د قاچاق اړوند تورونو او د کووید 19 روغتونونو کارکوونکو د تنخواګانو د نه ورکولو څرنګوالي په اړه به هم څارنې وکړي.
اداره پاسپورت وقتی قضایا را گرفت، قضایا را پاسپورت
د پلټنې ادارې کله چې قضیه واخیستې له سیړنو وروسته به هغه موارد چې جرمی ماهیت لري هغه به عدلي او قضایي بنسټونو ته راجع کړي، او هغه چې جرمی ماهیت نه لري ادارو ته به وړاندیزونه او سفارشونه وکړي او له دې وړاندیزونو بس سر ولري
او همچنان از تطبیق از او پیشنهادات نظارت میکنه.
تر دې مخکې پژواک خبري آژانس د یو راپور په خپرولو سره ادا وکړه چې له افغانستان نه پاکستان ته د مصنوعي ساه اخیستنې 2 دستګاوې قاچاق شوي چې په خبره یې افغانستان کې د کووید 19 ناروغان د مصنوعي ساه اخیستنې او اکسیجن ته جدي اړتیا لري. همدارنګه یو شمېر نورو رسنیو راپورونه ورکړل چې په افغانستان کې د کورونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې ځانګړې سوې بودیجې په مصرف کې فساد سوی دی. د دغو راپورونو او اداو ترڅنګ د کووید 19 لپاره یو شمېر ځانګړي سویو روغتونونو کې روغتیایي کارکوونکو ازادي راډیو ته وویل چې له دریو میاستو را په دې خوا یې میاستنۍ تنخواګانې نه دي ورکړل سوي. د افغانستان د پلټنې اداره وایي په دې اړه به د دوی د څېړنو پایلې له خلکو او ولسمشر سره شریکې سي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ، سو کورونا ویروس تاسو ته سرایت ونکړي.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري سمګ سهارنې نیم ساعت خبری مجلې ته وکیې. نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي؟ اسمت ساروان ورته کتنه کوي.
په افغانستان کې د روسیې له لوري طالبانو ته د امریکایي پوځیانو د وژلو په بدل کې د انعام منلو په اړه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د راپور له خپرېدو وروسته په دې موضوع په لویدیځو رسنیو کې ډېر مطالب خپرېږي، خو په دې منځ کې ملټري ټایمز ورځپاڼې دې موضوع ته له یوې بلې زاویې کتنه کړې ده. ملټري ټایمز امریکایي ورځپاڼې لیکلي چې امریکا او روسیا په افغانستان کې د ورته ستونزو تاریخ لرلی، د دواړو زرګونه پوځیان وژل شوي یا ژوبل شوي او جګړو یې کلونو دوام کړی دی، خو اوس دا دواړه زبر ځواکونه هغو استخباراتي راپورونو ته په کتو چې وایي روسانو طالبانو ته د امریکایانو د وژلو په خاطر انعامونه منلي، د افغانستان پر سر یو وار بیا شکل شوي دي. د ملټري ټایمز پر اساس له دې اختلافاتو سره سره شنونکي وایي دا دوه دښمنان لا هم په حقیقت کې په خپل منځ کې ډېر مشترکات لري. په تېره بیا په دې اړه چې له جګړې وروسته افغانستان باید څرنګه وي، دواړه غواړي چې په افغانستان کې داسې ثبات وي چې سخت دریزې ډلې پکې ځالې ونه لري او نورو هیوادونو ته تروریزم صادر نه کړی شي. ورځپاڼه په قطر کې د جورج ټاون پوهنتون د استاد او د نیو امریکن فاونډیشن د سلاکار اناتول لیوین په قول لیکي روسیا داسې افغانستان غواړي چې هیڅکله د پخواني شوروي اتحاد په جمهوریتونو کې د جهادي غورځنګونو ملاتړ ونه کړي او نه امریکایانو ته اډه ورکړي چې یوه ورځ د روسانو پر ضد ورڅخه کار واخلي. ورځپاڼه په دې برخه کې کانګرس ته د پینټاګون د هغه راپور یادونه هم کوي چې پکې ویل شوي وو روسیه له طالبانو سره د امریکا د موافقې ملاتړ کوي او په عین وخت کې مسکو د لویدیز د پوځي حضور د محدودولو او د داعش ډلې پر ضد د طالبانو ننګه کوي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې بیا په دې موضوع لیکنه خپره کړې چې سپینه ماڼۍ ظاهرا موافقه ده چې د امریکا له انتخاباتو وروسته یو شمېر پوځیان په افغانستان کې پرېږدي. دا موضوع له دې نظره د پام وړ ده چې په وروستیو کې په یو شمېر راپورونو کې ویل شوي ول چې ولسمشر ټرمپ غواړي چې د امریکا د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وړاندې ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي. د امریکا انتخابات د نومبر په میاشت کې کیږي، خو اوس لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه لیکي د امریکا جګپوري قمندانان باور لري چې سپینه ماڼۍ ظاهرا غواړي چې له نومبر میاشتې وروسته 4000 پوځیان په افغانستان کې پرېږدي او د ځواکونو د بشپړ ایستلو پروګرام د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته وخته وځنډوي. د امریکا او طالبانو د قطر د موافقې پر اساس ټاکل شوی چې ټول امریکایي پوځیان د راتلونکي کال تر مې میاشتې پورې له افغانستانه ووځي. د لاس انجلس ټایمز پر اساس تر نومبر مخکې د ټولو ځواکونو د نه ایستلو پر پلان تیره میاشت د پینټاګون او سپینه ماڼۍ له لوري کار وشو.
له نن څخه اویا کال پخوا په دې ورځ د ازادي اروپا یا ازادي راډیو رامنځته شوه. هماغه وخت د راډیو د کمونیستي بلاک هیوادونو ته چې آزاد معلومات او د بیان ازادي پکې منو خبرونه کولی، خو د شوروي اتحاد له پاشل کېدو او د کمونیزم له منځتلو وروسته ازادي راډیو یو شمیر نور هیوادونو ته خبرونه پایل کړي. د افغانستان لپاره هم د دې راډیو د شوروي اتحاد د يرغل په کلونو کې خبرونه کولی. په دې باب چې د راډیو د افغانستان او نور هیوادونو لپاره څرنګه خبرونه پایل کړي او څه خبرول، اسمت ساروان د ازادي راډیو د افغانستان د څانګې له پخواني رئیس هاشم مومند سره خبرې کړي. ښاغلی مومند، د دې راډیو یو له لومړنیو کارکوونکو څخه دی، د په پایل کې د ازادي راډیو د لومړنیو خبرونو په اړه داسې وویل.
ازادي اروپا ازادي راډیو پیل خو نو د 1955 کال نشوي دی، خو لیکن کله چې زه په 1955 کال کې د دې راډیو سره یو ځای شوم، نو په هغه وخت کې دا هم د شوروي اتحاد د پاره او هم د ټولو هغه شرقي اروپایي هیوادونو د پاره چې په هغو کې کمونیستي نظام و دغه د پاره خپرونې کولې. په عین زمان کې د ځینو نورو هیوادونو د پاره هم خپرونې وې. په زمان کې په دې خاطر د افغانستان د پاره مشخصا هغه وخت چې په افغانستان کې روسانو حمله وکړه او په افغانستان کې کمونیستي نظام راغی، نو بیا دغسې یوه راډیو هم جوړه
شو. د افغانستان لپاره علاوه په دې چې د جګړې خبرونه خبرول، نور څه ډول مطالب د افغانستان لپاره دی او د افغانانو لپاره خبرول؟
تاسو وایئ چې آزادي اروپا، آزادي راډیو په یو خاص مشن لري خپل، یعنی یو خپل خاص ماموریت لري، او دا په یو سلسله ارزښتونو باندې ولاړ دی چې هغه ډیموکراتیک ارزښتونه دي، لکه د بیان آزادي، لکه قانون حاکمیت، یا داسې نور ارزښتونه چې دي. او البته په هغه وخت کې هم د راډیو د نړۍ د حالاتو په باره کې، مهمو پیښو په باره کې مفصل راپورونه تحلیلونه او راپورونه خبرول. خو په مشخصه توګه چون دغه برخه د آزاد افغانستان راډیو کې وه، د افغانستان دپاره وه، نو طبعاً په دې کې دوی د جهاد خبرونه هم پکې زیات وه. دوی هره ورځ د مجاهدینو د مشرانو سره مرکې کولې، د مشهورو یا لویو قمندانانو سره خبرې کولې، او دا د جهاد د ورځني فعالیتونو په باره کې مفصل معلومات ورکول. البته د افغانستان د حکومت او د افغانستان د دننه کوم خبرونه یا راپورونه چې به دوی په لاس کې واغه به هم خبرول.
مومن صاحب، د راډیو دوه مرحلې درلودې، د عقل د افغانستان لپاره، یعنی یو موده پیل شوه او بیا بیرته قطع شوه، بیا پیل شوه. که په دې اړه زموږ اوریدونکو ته ووایي چې کله نشریات قطع شول او بیا کله بیرته دوباره پیل کړل؟
د افغانستان د پاره هغه لومړنۍ برخه چې وه، چې د جهاد په پیل کې شروع شو، نو دا برخه کله چې جهاد بریالیتوب ته ورسېد او په افغانستان کې کمونیستي نظام رنګ شو او مجاهدین افغانستان ته ننوتل، هغه وخت د دې راډیو خبرونې هم بندې شوې. تر څو چې بیا په 2001 کې کله چې دا نوی فصل په افغانستان کې شروع شو، نو بیا دې راډیو بیا خپل خبرونې د افغانستان لپاره پیل کړې.
دا راډیو په پایل کې په منشن کې و، او ویل کېږي چې د راډیو تر ډیره پورې د پخوانی شوروي اتحاد او دغه شوروي جمهوریتونو لپاره او دغه راز د شرقي اروپا لپاره نشریات کول. د هغوی لپاره د آزادي راډیو د نشریات په څه باره کې ول، کوم مسایلو باندې زیات تمرکز کو؟
تاسو پوهیږئ دا ستاسو فرموله درسته ده چې د دې راډیو مرکز اول په مونشن کې و، او تر 1950 کال کې دا راډیو یو لږ مالي مشکلاتو سره مخامخ و. نو د چک د جمهوریت جمهور رئیس واسلا خاول یو وړاندیز وکړ، یو پیشنهاد یې وکړ چې دا راډیو د پراګ ته راشي، او د فدرال پارلمان هغه لویه ودانۍ چې وه هغه د دې راډیو لپاره ورکړه. په دې کمه کرا، یعنی یو سمبولیکه کرا وه. نو په هغه شرایطو کې دا د دې راډیو ډېر په ګټه وه چې راشي او د دغه امکاناتو نه استفاده وکړي. دا راډیو راغله، کاګه یې وکړه، په اصطلاح د پراګ ښار ته راغله. خو د نشراتو په حیثه کې باید ووایم، تاسو پوهیږئ چې په سوسیالیستي هېوادونو، کمونیستي هېوادونو کې مطبوعات ډېر تر یو قوي سانسور لاندې وو، یعنی خلکو ته هغه لازم ورځنی معلومات او خبرونه چې په یو هېواد کې څه پېښېږي، څه پېښېږي یا څه کېږي یا څه نه کېږي، دوی په دې باندې ډېر کلک سانسور لاره. او د آزادۍ راډیو یو د اصولو نه دا و چې دوی معلومات د خلکو یو حق بولي، او دوی ته ورځنی د دغه بېلابېلو هېوادونو ولسونو ته یې د دوی په خپله ژبه باندې د دوی د هېوادونو په باره او د پېښو په باره کې ورځنی دقیق معلومات، خبرونه او راپورونه خبرول. او حتی داسې ویل کېږي چې دغه راډیو د دغه کمونیزم په د خپو غورځولو کې یو لوی رول لوبولی دی. دا خبره واقعا دقیقه ده، ځکه معلومات خو تاسو پوهیږئ چې ولسونه معلوماتو ته ضرورت لري، او د دې سانسورېدل د کمونیستي هېوادونو لخوا دا یو لوی دغه و. په دې خاطر ډېرو خلکو په ډېرو دغو هېوادونو کې هره ورځ دې راډیو ته غوږ نیول، او هغه خپل د ورځني معلوماتو دغه د همدې راډیو نه ترلاسه کول.
ازادي راډیو له نن څخه ویا کال پخوا په دې ورځ رامنځته شوه. دا ازادي رادیو دا افغانستان دا څنګه له پخانی رئیس هاشم مومن سره مو دا دی رادیو په وګده مزل خبرې درلودي. مننه ترې کوو دوستانو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوري وسی وی بلې مسلې ته راځو. د ایران امنیتي چارواکي وایي چې د دې هیواد د اټومي پروګرام په یو مرکز کې د وړ میورزی د پیښې علت معلوم شوی خو جزئیات به یې وروسته روښانه کړي. تفصیل به د احمد تکلم اورو.
د ایران د ملي امنیت عالي شورا وایي چې په مرکزي ایران کې د ناتانس په اټومي بټۍ کې د وروستۍ پیښې علت د مسؤولو ادارو لخوا د څېړنو په نتیجه کې په دقیق ډول روښانه شوی دی. د دې شورا ویان کایوان خسروي پرون د جمعې په ورځ وویل د ځانګړو امنیتي دلایلو له کبله د دې پیښې علت او جزئیات اوس نه اعلانوي، خو په مناسب وخت کې به په دې اړه معلومات ورکړل شي. د ایران د اټومي انرژۍ ادارې ویلي پیښه د پنجشنبې په ورځ د ناتانز د اټومي بټۍ په یوه صنعتي ساحه کې چې کار پرې روان و شوې ده. د دې ادارې ویاند وویل چې زیانمنه ودانۍ د ځمکې پر سر او د یورانیمو د غني کولو له ساحې څخه جلا وه. وروسته د ناتانز د والي له قوله په راپورونو کې وویل شول چې هلته اور لګېدلی، خو رویټرز خبري اژانس د دریو ایراني چارواکو په حواله راپور ورکړ چې وایي د دوی په باور په دې ودانۍ کې اور د سایبري حملې له کبله لګېدلی دی، مګر دې چارواکو چې نومونه یې نه دي یاد شوي شواهد نه دي وړاندې کړي. د دې چارواکو له ډلې یوه ویلي دي چې په دې حمله کې د یورانیمو د غني کولو د ځانګړې وسیلې یا سنټرفیوژ د یو ځای کولو یا مونتاژ ودانۍ په نښه شوې وه. د دې چارواکي په وینا د ایران دښمنانو له دې مخکې هم دا ډول حملې کړي دي. د دې پیښې له اعلان څو ساعته وروسته ارنا دولتي خبري اژانس یوه سرمقاله خپره کړه او په هغه کې دا کار د دښمنو هیوادونو په تېره د متحدو ایالاتو او اسرائیلو لخوا احتمالي تخریبي اقدام وباله. ایران په 2015 کال کې له شپږو لویو قدرتونو سره یوه موافقه لاسلیک کړه چې په هغه کې